په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو لمخې په زابل ولایت کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې درې ملکان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. یو شمېر سرچینو نن سه شنبې افغان اسلامي خبري آژانس ته ویلي دا پیښه د زابل په شملزه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې دوه نور افغانان د پاکستان د پوځ لخوا نیول شوي دي. د اژانس په خبره وژل شوي او ټپیان په هلیکوپټرو کې انتقال شوي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دوو تنو د وژل کېدو او ځینو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی وو. د راپورونو له مخې دې افغانانو غوښتل پر پوله له نصب شوي اغزن سیم څخه په تېرېدو په غیر قانوني توګه پاکستان ته واوړي. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، اسلام آباد پاکستان ته د ټولو ورتلونکو افغانانو لپاره د ویزې درلودل لازمي کړي دي. خو ویل کېږي چې افغانان د پاکستان له سفارت او قونسلګریو څخه په ډېره سختۍ ویزې ترلاسه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅوونکی دی، خو دا د طالبانو د استخباراتو له عمومي ریاست، د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعاله پاریسا آزاده پرون دوشنبې له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. طالبانو له دې مخکې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ بله ښځینه فعاله جولیا پارسي له درې میاشتې بند تېرولو وروسته خوشی کړې او تر هغې مخکې تېره اونۍ ندا پروانی هم خوشی کړې وه. خو له دې سره سره د منیجه صدیقي په ګډون یو شمېر نور فعالان له طالبانو سره بندیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي په بادغیس کې له سلو زیات نجونې د انګلیسي ژبې د زده کړې او کمپیوټر له کورسونو څخه فارغې شوې. دغه کمشنری نن په یوه خبر پاڼه کې په خپل ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د یوې بلې ماسې په مرسته د بادغیس په مرکز قلعه نو کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له کورسونو یو سلو پنځوس نجونې فارغې کړې. خو دا نه دي ویل شوي چې فارغې شوې نجونې د زده کړې په کومو مرحلو کې وې. وخت د طالبانو له ستنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او د تیر کال په دسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځول شوې. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له قول خبر ورکړی چې ویلي دی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ یوې هوکړې ته حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی وی هوکړه ته نږدې شوی و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې امیر خان متقی دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې ناستې په څنډه کې له پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړې دي. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تېره اونۍ جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی دی. د دغه غورځنګ یو مخخ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي. خی په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. منظور پښتین د دسمبر په څلورمه د بلوچستان ایالت د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د ایران ملاتړو وسلوالو د بې پیلوټ الوتکو له برید وروسته پر دغو وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن په یو بیان کې وویل دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې پکې د کتایب حزب الله یو شمېر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بې پیلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. په غزه کې د حماس او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې په عراق او سوریه کې پر امریکایي پوځیانو له سلو ډیر بریدونه شوي. حماس هغه وسله واله ډله ده چې امریکا اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني. روسیې ادعا کړې چې ځواکونه د اوکراین په ستراتیژیک سیمه دونیتسک کې د مارینکا په نوم ښارګوټی نیولی، خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي ځواکونه په دې سیمه کې درې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خپرېده دغه ښارګوټی د نیولو ادعا وکړه. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د ویلی د اوکراین پاوز ویان الکساندر اشټوپون ویلی چې د مارینکا د نیولو ادعا سمنه ده. غزیاته کړې که څه هم د مارینکا ښار ګوټی بشپړ ویجاړ شوی، خو د ساتلو لپاره د دوی مبارزه روانه ده. ازادي راډیو هوري وړاندې پراپرونو کې به واورئ چې د بخیلې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د دوی د اوسېدو د اوسني رژیم په کړنو یې نیوکه کړې او زندانیان دي. یوې پاکستانی رسنۍ د هغې هېواد یو سناتور له قوله ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حمید خان متقي ورته ویلي چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنځ هوکړه ډیره نږدې شوې وه، خو اسلام آباد له هغې امپشا شوی ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستي اقدام په باب واورئ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم فسخه کړې ده. د خبرونه دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مو ایران ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ستونزو متمرکز ده.
موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان پښته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي ترڅو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي.
دا به هم واورئ چې په خصوص کې د خصوصي لیسوز د کوونکو ښوونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په شان له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ولې چې هر والد نشي کړلای چې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولېږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د بخښنه نړیوال سازمان د ښځو د حقونو فعال منیجر صدیقي په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د ټولو هغو بندیانو د آزادۍ دو غوښتنه کړې ده چې د دوی د اوسني رژیم باندې انتقادونه کړي او بندیان شوي دي. د دې سازمان د جنوبي آسیا کمپاینر سمیره حمیدي دا غوښتنه تېر شپه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د طالبانو له زندانه د پریسا آزاده له خوشې کېدو وروسته کړې ده. د مترزي پریسا آزاده یو شمېر همکارانو ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشی کړی چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سميره حميدي د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشی کې دوه هم خوخي خودلې. هغه د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ وزارت وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشی کړی. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبې په ورځ له بنده خوشې شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسي او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشې کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشې کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشې کېدو غوښتنې کړي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د خزو د ملي والی بنسټ مسوله شفیقه رزمندوی ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډېر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډېر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی تر منځ ډیری اختلافي مسائل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین له قوله دا خبر ورکړی او ویلي چې دا څرګندونې، البته مشاهد حسین سعید ویلي چې دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې کړی دی. مشاهد حسین سعید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د غوراپورونو په اړه عکس العمل نه دی ښکاره کړی. جزئیات د امید زهیر مل رپورټ کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتوب پاکستانی حکومت او ټی ټی پی یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډ پرون یو راپور کې د مشاهد حسین لقوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین لقوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټی ټی پی له وفاقي ادارې سره د قبایلی سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستانی حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعات او موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاري چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلي کړي دي. اکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقوله لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د طرحه کړې او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نومبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځان مرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوی وړاندیزونه به هم وڅېړي.
به هم د پاکستان په موضوع کې تم کې ګډه پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترګری ضد محکمې لخوا منل شوې ده. د وکیلانو په خبره خای خغلی پښتین ډیر ژر له زندانه خوشی شي. نوموړی د دسمبر په څلورمه هغه مهال په بلوچستان ایالت کې ونیول شو چې د بلوچستان نو په یو پرلت کې ګډون کړی وو. نور حال په دې رپورت کې
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوو قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان راخوشي شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر په 28مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دوو قضیو کې د خغلی منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دوو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستاني وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغل ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړي قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیه د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. لا دی وړاندې د منظور پښتین د قضیه اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نه خوښول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوز پر ضد څرګندونه کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 14مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستانو په پرلت کې د ګډون لپاره له خپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دوي وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړي او د دوی په خبره چې نخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استنګزي ته بغښ شو.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو د هغو افغان جنو په تیار برخلیک مقالې خبرې کړې چې تازه ل شپږم ټولګي فارغ شوې دي. له دې ډلې انډیپندنت ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي افغان متعلمین جنې شپږم ټولګي په اوخله نو سترګو خلاصوي ځکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې نور هغوی زده کړې نشي کولای. د انډیپندنت لخوا په خبره شوې مقاله کې د بهار رستم په نوم یوې 14 کلنې نجلۍ ته اشاره شوې چې د کابل په بیبی رازی ښوونځي کې د خپل تعلیم ورسته ورځې تیرې کړې. د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې هغه او نور نجونې به بیا د طالبانو تر حاکمیت لاندې ټولګي ته لاړې نشي. پولیټیکو خبرونه هم ورته موضوع راخستی او د نړیوالو هغه اندیښنې هم یاد کړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو په اړه سرګندې کړې دي. لدی ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتنبای او خبرو ته اشاره شوې ده. اغلی روزا ویلي هر ورځ چې تیریږي د افغان جنو یو نسل شاته پات کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا د عمر له محدودیت پرته ټول جنو ته اجازه ورکړي چې دینی مدرسو ته لاړ شي چې مخکې به تر ډیره یوازې هلکان ورتلل. خو ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد روزا اوتنبای وویلي دا معلومه نه ده چې په دینی مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ په درسي میتود کې عصري علوم ته هم ځای ورکړل شوی که څنګه. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل او سم د ستیل شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي وتړل. په ځینو ولایتونو کې ان شپږم ټولګي ښکته نجونې هم له ممانعتونو سره مخ شوي. د بیلګې په توګه هغه محلي ټولګي چې د نړیوالو معصول خوا تمویلېدل او له زده کړو پاتې واړه هلکان او نجونې پکې په تعلیم بوختو تړل شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې دریو لوبغاړو څخه مرکزی تړون اخیستی او د دو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزی تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو د ملي ټیم پر لوبو د لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې پر لوبېدو. د کرکټ یو شمیر مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد ته لومړیتوب ورکړي. خو ځینې نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. دغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد تعقیب کړی. هیواد صاحب په دې ارتباط نور څه دي؟
مننه د افغانستان کرکټ بورډ تر ورځې اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیسته او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. کرکټ بورډ ویلي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینهوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، لوبغاړي باید تر هر څه مخکې خپل وطن ته لومړیتوب ورکړي او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي. خو د کرکټ ځینې نور مینهوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي، په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړی وایي کرکټ بورډ باید د خبرو اترو له لارې له لوبغاړو سره دا مسله حل کړې وای. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو د کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزی تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو، ځکه دوی له بندي سره مخ کړل. ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق غبرګون هم وپوښت، خو درې وړو تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته هم څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي چې د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي. مننه.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
په خوست کې د خصوصي لیسو زده کوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په څیر له دوی سره هم مرسته وکړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزور دی چې په شخصي امکاناتو د خپلو اولادونو لپاره کتابونه، قرطاسیه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. نور د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خصوصي لیسو زده کوونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د دې اقتصادي توانه لري چې د ښوونځیو د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زده کړې ستوکي، کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې دوه تنه زده کوونکو، واحد الله توحید یار او بخت الله مشال، وروړي ته وویل
ستونزه مشکلات داس دي چې د وستزان د په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې وسه نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زده کوونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي، هلته د زده کړو کیفیت یو څه نسبتا ٹھیک دی.
موږ تاسو کوو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشي کړلای چې په خصوصي ښوونځیو کې خپل ماشومان خصوصي ښوونځیو ته ولګي، نو د دې لپاره باید په دولتي ښوونځیو کې هم د زده کړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګاو ګرځي دغه کسان.
له پخوانه د خصوصي ښوونځیو وستون زده ده چې کتابونه، قرطاسي او نور ښوونیستو کې چې د اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا ورکول کیږي په هغو کې د خصوصي ښوونځیو برخه نه وي. د اظهار لیسې امیر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما وړیانی ولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکي شته دي چې هغه ما په سل افغانۍ نیولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه سه د کلمونو کتابشي په برخه کې د خصوصي مکاتبو سره ډیر کومک وکړي، ډیره همکاري وکړي.
خوونکی او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنی او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زکونکو په حسونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکي بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم همدغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي زما ماشوم څه کوي څه زده کړی دی کومه نیمګړتیا لري کومه نیوکه لري کومه غوښتنه لري له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال 131 خصوصي ښوونځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي ښوونځیو ښوونیز بهیر د 1928 تنو ښوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 500 تنه خزینه ښوونکي دي.
په کندوز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي د تیر کال پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوي خو د پیر او پلور لپاره یو ځانګړی مارکیټ نه لري او غوښتنه کوي چې داسې یو مارکیټ ورته جوړ شي.
د کندوز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمیر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیرو پلور کاروبار کوي هغه آزادۍ راډیو ته وویل
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام از
موږ دلته ډول ډول وچی میوه لرو لکه ممیز د زردالو کخته بادام د بادام مغز پسته توت چارمغز سنځلې وچ خټکی او تاسې نورې وچی میوه لتیزه کابل تزي او په هلته ل پروسس وروسته بهرنه وو هوادونو لکه هند دوبی پاکستان چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله ساش کال هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته د پاکستان ته هندوستان ته دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چراشي ډیر نامخده تجاران راځي کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیا باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوسم د کندوز بادام د دې خواته زی پاکستان ته زی.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې لوبانډوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مکم دي په داخل کې خرڅو په کندوز کې په تخار کې په بدخشان کې په فلخومري ودي ځکه چې مشغوالو سیمه خپل مالونه مخارج ته صادر سین په بډیر شسی یو ځنه ډیر د خلک د سیمه صادرات مخارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان هم وایي چې لیاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅه کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال کندوز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څوټو نه ترسیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زاب منانی زید زابل ولایت شمرزه دوله صالحی تاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دا موږ سره چې دا ډیر خراب دی. بلته اور په دامي او زره څه کار پر پیل کړی وو او څه کار پرې شوی دی چې کوم خراب هم ده. دا ټول پاتې شوی ده. نو موږ په دامي له وزارت څخه ولې شپږ راځه فدا هیله ده چې دا سره کورغوی او جوړی کی الیا سخت خراب دی. دا پیغام باتمن و درې ورن شکوي چې مسول چارواکي ورو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغه سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یاسمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دې وینا نه د داد طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوشی د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني، بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوو ته یې لاره خلاصه کړه، چرکیا هم ته یې لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمهواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام یې در سپین ماړي او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم، السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑکا کے یاسم، البتہ غزنی ولایت کے شاد کا بے غزنی کو ہم تم یو محسل یم غان چی ملک کے چاروا کا پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تم دے یہ لیے نت تم لگا بلا او دے او زموج دے نوڑا اقتصاد ای پی اقتصاد دمل نش کولے چی پتو دوام ورکو او سن نو محسل یم غان دے چاروا بد ورسی گی او اعلان تا اروان ضرورت او تیار ور پر کری دی یا وته ور کی تا کو ته ور کی یا بدل اچ ور ته زیات یاره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په زابل ولایت کې ډیورن کرخې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي آژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شامل زو ولسوالۍ کې په ډیورن کرخه شوي او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د دوه تنو د وژل کېدو او څلورو نورو ټپي کېدو پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیق او د بشري حقوقو د مدافعینو، خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د پاریس آزاد د خوشی کېدو خبره اتون کوي، بللای خو د طالبانو نور اړوند چارواکو څخه غوښتنه دي چې نور زندانیان هم خوشی کړی دي. خزو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه لیو څلوي خورز وروسته د طالبانو له بنده خوشی شو. پاکستاني رسنوی د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقیل قول خبر ورکړی چې ویل دي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي وی هوکړه ته نږدې شوی او اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنوی پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوی ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په محل کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تیرونه جوړ شوی و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د غورزنګ یو مخخ غړي ادریس پختین د ازادي رادیو مشال څنګ ته نن وویل چې د ترګری ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پختین ضمانت منلای دی. خغلی ادریس په خبره دوی د اسناد د لاسلیک لپاره د قاضي په تمدی او خای په دې ضمانت سره منظور پختین له زندانه خوشی شي. د امریکا په وزوي په عراق کې د امریکا ملاتړ وسلوالو د بی پلوټ او ټکل بری درسته پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمیر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې د بی پلوټ الوتکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. روسیه دا کړی چې ځواکونه د اوکرين په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د مارین کا په نوم خارګوټی نیولې، خو کیف دغه دا رد کړی او ویل ځواکونه په دې سیمه کې درې حمله په شاته مبولې دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زم 25 دقیقې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیر بیا د اسلامي هیوادونو استادو پکې برخه اخیستې و. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پایله د ایران شپاړسو ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره، تو هم یک انسانی، ما هم یک انسانم. نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یوې افغان مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وی، اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشیوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی عبد اللهیان سره په دې مورید خبرې کړې او تر هغه مخکې د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلې دي او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړې. خو تر ټولو مهم د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې وویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دس فروشان نور افغانان نه شي کولای چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترمو اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود یا مخکری جمهوریت خلکو سره درلود، ډېر خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخې وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سې په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هېوادونه ته، اروپایي هېوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالو ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره یو 1,500,000 کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا سرای محکمه ده که هر څه ده، بیا دوی سره به اونی کې الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده. نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه وي، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاصه دا چې اوس ایران ته تللې ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډواله هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجندا کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي. په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوی دي. داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دس فروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي؟ او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلمه، همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریزي او اقتصادي اړیکې دي او ترڅنګ د مهاجرینو او مسافر افغانانو مسائل دي. دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیږي او یا هم لخوګ ګوتې نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسو وینو زمي له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یاداسي ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه همداسې وکړم چې دوی خپل په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل په اعلامیو کې ویلي و چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقینې کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړي یا یې حرفوي زده کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کوي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیری کیږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نمونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کوي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د پراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکنه
چې افغانانو ته د خجوان د روغتیا د خون او روزنې او په عزت د بیرته راګرځیدا شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوی په لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت سی او حل عربي د غسلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال الته سره مخ دي چاته د وچه شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچه شدو لپاره دوی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
ګوره دا د کډوال په مسله کې غوس نه څلوېخ کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی دا کدا په پاکستان کدا په ایران کدا زه په هندستان کې ما ډیر کارونه په هندستان کې مالي دي په ترکیه کې په ځینو نور هیوادونو کې دا د کډوالۍ دا مسله د څلوېخ تو کالونه رئیس شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپل د جوړځو د ماجیو دی مدافع په هیڅ ډیر خلیزل مو کړ دا ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمن وایم مخکې وایم دغه ګاونډیان هم دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب د لپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته هم دلته او تر دې په څنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو د لپاره سنیکی بس ټول ارته مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي دا کمخ کې وو که وو سو د جمهوریت په وخت هیڅ څوک د کډوالو غم نه خوري سر پروګرام نشته ما دیره ما وای چې شپږ کاله ما په هندستان کې دی لپاره لیزل مو کړه ام دا کډوالۍ دفتر چې په هندستان کې ده ام دا ماته تهدید وکړه اختر ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه ده که ما مزایره وکړه د مصايبې وکړه په لکه تاسو سره په تاسو باندې اوس نه ماغه وخت ما مسکري مصايبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندستان کې اوسي خو ایس پروګرام نشته ایس کوم هوکل نشته ایس اوس ما وایي چې ام طالبان دغه نوم نه خپل ځان د پدې استخباراتي او سیاسي لوب لپاره استفاده کوي ام ایران ام پاکستان هم نور ګاونډیان هم دغه یو لوب ده متاسف پدې هم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده کې څوک نشته چې دوی غم خو یو د دنیا پښتنه کوي او دوی ته یو صحیح لار پیدا کوي چې دوی ځوان لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په یوازونه چې کوم مشکلات راغلي د افغانستان او دوی دغه بین المللي قوانین د مخنه دوی مجبور شوی دی چې خپل خاوره خوشی کې او لار یو چیرته د بین المللي قوانین په مخه دوی لار یو یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات ته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان دا یو اجندا کې راغلی وو او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلود بل کارونه وو دا کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړ چې درازه د په اجندا کې واچو الان کې کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکړه ده څنګه خلک دې اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لار ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لري کوي د مکتبونه خلاص کوي ښوونځي خلاص کوي پوهنتونونه خلاص کوي پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشي دا د یو ویشتم پرې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ ارسته ورته تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړي چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ماته څه ستونزه
نشته دی آزادۍ رادیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبد اللهیان عکس خبر کړي او لیکلي مو چې څه نظر او پښتنه لري راته ویل کې دغه سفر او د اغیزو پاړی فرحان محمد په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د ماجرونو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقامات په خوله گاونډیان او نور وادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغواړي هغه سی کوي پر ماجرینو پاکستان استرا بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډا وي نور او د پردې ترشاوي نه هغه چې پرسنوي کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلی له متقي پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده؟ ابو حمید توحیدی لیکلی په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي، زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي هم ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرایلو د بریدونو او په ټوله کې د دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقص چې کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خوله پاتې نشي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي، د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزی ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي؟ دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرایلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس شوی ده، زما په فکر هېڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بې ګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک څاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوۍ په اساس، د اسلامي ورورګلوۍ په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کېږي، د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
موږ وایو که خبره په کنفرانسونو کېده، که خبره تش په اعلامیو کېدلی، نو نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 40,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي، دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم.
مننه انصاري صاحب. چې شیرزي صاحب تم لنډ وخت
ورکړ، او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
مننن
خلک پرې خودل شي.
انصاری صاحب مننه. شیرزای صاحب، د تاسو لپاره لنډ وخت درو، مهرباني وکړئ که خپل نظر لنډ راته وایئ.
ایران ته یو دیالوګي سفر، او دوی چې
د فلسطین په اړه خبرې کوي. دوی په شل کالو چې جمهوریت وخت او همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده د اسرائیل نه بدتره. او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانانو ته مونږ ورکړی ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې او دوی تللی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.